دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 8 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساس فر کلی کوم پروان خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سربیره د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مو کتنه هم کړې ده خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو انیسا اجمل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکی وای د امنیت په خاطر با په شمالي وزیرستان کې عملیات جاری وساتي په مومند ایجنسی کې د امن لشکر او د خاصدار ځواکونو غړي وجل شوی او یونیت سی آر وای د 2014 کال راهیسی سده پاسه لس رکډوال اروپا ته د تللو پر مهال وجل شوی دی دا خبرونو تفصیل د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو ترمنځ په غونډه کې د سروې سب عملیاتو د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور او د ډرون بریدونو په اړه خبرې شوې دي د مشال لیډیو خبریاله وایي چې پرون پر اول پنده کې په یوې غونډه کې د پاکستان فوج استخباراتي ادارو مشرانو او وفاقي وزیرانو ګډون وکړ چارواکي په غونډه کې په دې سلا شوې دي چې د امنیت په خاطر به سروې سب عملیات جاري وساتي او د پاکستان چین اقتصادي رهداري پروژې لاره کې د راتلونکو خندانو پر ضد به هم عملیات وکړي دغه سي پاکستانی چارواکو د افغانستان سولې او ثبات په لړ کې هم په خپلو شمنو ټینګار وکړ په کوسه مومند ایجنسی کې د خاصدار ځواکونو یو غړی وژل شوی دی په سیمه کې پولیټیکل چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې بیګا د میچنې کادو کورونو اوسیدونکي او د خاصدار فورس صوبیدار نوید خان وسلوالو وژلی دی د پیخیزی مواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده بلخوا د مومند ایجنسی چارواکي وایي د امن لشکر د یو غړي په ګاډي حمله شوي چې پکې 2 تنه وژل شوي او یو زخمي شوی دی د مومند ایجنسی یو پولیټیکل چارواکي نن مشال لیډیو ته ویل چې دا پیښه تیره ورځ د ساپو تحصیل په زیارت کلي کې هغه مهال وشوه چې د امن لشکر مشر ملک ایاز له خپلو ساتونکو سره په لاره روان و د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن چارواکو په هلمند کې په جګړه کې د عامو خلکو زیانونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده په هلمند کې د دې ادارې مشر احمد بلال صدیقي پرون د جرمني خبري ایجنس ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې ملکي تلفات 50% زیات شوي دي د صدیقي په وینا د روان کال د پیل په 2 میاشتو کې 21 عام وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 300 زخمیان شوي دي په ننګرهار کې چارواکو په خلکو غږ کړی چې له تورخم دروازې پورې خواته د خونسیو ته د خپلو ماشومانو لاستولو ډډه وکړي د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون مشال لیډیو ته وویل زده کوونکي مجبور نه دي چې خونسي ته د تګ لپاره هره ورځ په تورخم واوړي هغه زیاته کړه
په وروستیو کې په قبایلي سیمو کې ښي زده کوونکي موږ لرو چې هغوی د پولي اخوا په ځینو ښوونځیو کې زده کړې کولې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخ شوي وو دوی دې په مومندري په سیمه کې یا همداراز هغه سیمو کې چې هلته زموږ نصاب لوستل کېږي زموږ ښوونځي اوسېږي دوی دې هلته زده کړې ترسره کړي
عطاالله خوږیاڼي ونه ویل چې زده کوونکو ته په ځانګړي ډول څه ستونزې پېښې شوې وې د هنګوس لې د تورا وړې سیمې خلک وای په سیمه کې د جنکو میډل او های سکولونه نشته چې لوځي زیاتره جنکه د تعلیم محرومه پاتې شي د سیمې اوسیدونکو هم درد او رغزینن مشالې دی او تویل چې خلک لا الکانو سره سره جنکو تم تعلیم ورکول غواړي چې خو د وسایلو د کمی او مالی ستونزو سره لوځي نشي کولې چې خپل لوڼه د تعلیم لپاره نورو سیمو ته واستوي اغه زیاته کړه
پرائمری ابتدائی تعلیم مکمل کی پنځم پورې نو اغه نه بعد اغه سره یو مکهم نوی چې خپل تعلیمی کیریئر جاری وساتي دی واجنه دی مو دغه بچی زګموی های سکول تعلیم نه او اعلی تعلیم نه محروم پوتې
بلخوا د هنګو سلی د تعلیم محکمې مشر محمد شوکت مشال لیډیو ته ویل پاغو سیمو کې چرته چې آبادی لزر سخه کم ویل تدوی سکولونو ته د میډل یا های سکولونو درجه نشي ورکولې د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې په واشنگتن کې لوړپړو چارواکو د جون په 8 نیټه ویلي امریکا او هند د فوج د لوجستیکي همکاریو په برخه کې یوې مائده ته حتمی شکل ورکړی دی او دا موافقه به ډیره زر لاسلیک شي د مائده متن ته د جون په 8 نیټه د امریکایي چارواکو د هند وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ د ملاقات پر مهال حتمی شکل ورکړل شو د هند وزیر اعظم نریندر مودي دا مهال د امریکا په سفر دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یون ایچ سی آر وایي له 2014 کال راهیسې 1050 کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په میډیټرینین سمندرګي کې مړه شوي دي. د دې ادارې رپورټ پرون په داسې حال کې خپور شو چې اروپایي ټولنې د افریقا له لورې د غیر قانوني کډوالو د تګ کمولو لپاره نوي پلانونه اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په 2018 کال کې په سمندر کې د کډوالو په مړینه کې ډیره اضافه شوې ده. د اوکراین پایلټ نادیا ساوشینکو ویلي هغه د هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره د خبرو لپاره تیار ده چې دا شان د روس او اوکراین ترمنځ دوه کلنې شخړه پای ته ورسیږي. نادیا د اوکراین میډیا ته پرون وویل هغه د بلتون غوښتونکو سره د سولې د موجوده بې نتیجو خبرو چې پکې اوکراین، فرانس او جرمني شامله ده پرتله په نیغ په نیغه خبرو باور لري. د څلور اړخیزه امن خبرو لپاره د بلتون غوښتونکو استازو بیا ویلي دي که چېرې اوکراین نادیا ساوشینکو ته د روس یو رسمي استازي حیثیت ورکړي نو کېدای شي چې دغه مشران له نادیې سره ملاویدو ته تیار شي. او اخیری خبر دا چې د امریکا د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند مخکښې هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند مخکښ غړي ډونلډ ټرمپ په نیوجرسي کې مقدماتي انتخابات ګټلي دي چې دا شانې دواړه غړي د سپینې ماڼۍ لپاره سختې مقابلې ته نږدې کړي دي. د امریکا ټلویزیوني شبکو ډونلډ ټرمپ د ډاکوټا په جنوب او نیو مکسیکو کې هم د ګټونکي په توګه یاد کړ. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لازم همکار احمد الله درته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 103 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 40 پیسې او 102 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور کې اسمان شین وي او د بنو او کوټې په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 20 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان پوځي او لسی مشرتابه ویلي په شمالي وزیرستان کې به ضرب عضب عملیات دوامدار ساتي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړې کمیټې د مغربي لارې په اړه اندېښنه ښودلې ده. بلخوا مدني فعال سید عالم مسعود هم وایي مرکزي حکومت د مغربي لارې ډېری منصوبې او فنډونه له منځه وړي دي.
مغربي روټ اوس هغه نه دی چې اعلان شوی وو. اوس به مغربي روټ دې ته وایي چې یا رک چې کوم د ډرشنل خان تحصیل دی دا به د نیاوالي مساخل سره ملاو کې بس ګوادر ته تلل پکې ختم شو.
د خیبر پرتخوا د هنګو په یو شمیر سیمو کې ماشومان انجونې د تعلیم په برخه کې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې ولس څه دا ډول شکایت کوي؟
پرندی ابتدائی تعلیم مکمل کی پنځم پورې نو اغه نه بعد اغه سره یو مکهوم نوي ځاغ خپل تعلیمي کیریر جاری وساتي.
په کراچي کې 44 کال وړاندې په همدې ورځ د احتجاج پر مهال لس پښتانه مزدوران وژل شوي وو چې هر کال یې په یاد کې غونډې کیږي. د کراچي لیکوال هغه پیښه بیانوي.
نظم آباد کے انتظامی بیا پا آغا جلس پر نڈا زیو کڑے پائے گے حد تک کسان نور شہدان شو.
پروان خبرونه کی دا سیمی او نڑی پاڑا یو شمیر نور راپور نا هم در تلرو لمشال راڈیو سروس. از موږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده mashalradio.com. یو تازه او بیړنۍ خبر مو ترلاسه کړی چې نن په کوټه کې د لا کالج پرنسپل یا رئیس وژل شوی دی. په دې اړه د کوټې ځای خبریال عیسا ترین دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. عیسا ترین د پیښې په اړه که تفصیلات موږ سره شریک کړي.
دځې چې نن سار د الله خانه جی پرنسپل امانه کې نن دې د کور راوتل دي په څیر باندې چې کله د خپل دفتر روانو نو د نام پرنسپل او سوال د خلکو د سره د ګاډي باندې دځې شي دي په پولیس وایي چې تقریبا اته ګولۍ ورته لګېدلې دي د شدید زوبل او د ستان تر څو کې دا دوران کې د خپل ځم بلا کور کړی دي جی
ایسا ترین ترپیش ورست په کوټه کې اوس حالات څنګه دي د کالج حال کرا کې د پوهنتون یا د وکیلانو حال کرا کې څه
چې کله د لاش په تاسو ورور ټول څو ډیر زیات وکیلان او د لا کالج د سونکو کالج په تاسو تر ورور کېدل دا وخت باندې وکیلانو او سونکو حکومت او ځان په خلاف ډیر ناره ولې باکر د لاش هغه ګورنر هاوس ته رسول د پاتې کوشش وکړي او پر د جی پی او چوک باندې پولیس دی ورته ودرول او دلته دی درنا ورکړه دې په دا دوران کې د جی آی جی د پولیس مشر چاغه رالی او دې کې چې یعنی ورکه چې موږ ډېر زر کم په واقع کې شریک خلک دي او جما دي هغه ونی سو د جی آی جی پر دې کې یعنی باندې وکیلانو احتجاج ختم کړي او بیا دې لا چې دی هغه دی ور والا وساري دي
او د بلوچستان په هنتون یا د عدالتونو آل کرا کې له بلوچستان په هنتون او عدالتونو بنن خلاصي په کوټه کې
د واکې پورن بعد وکیلانو د عدالتو د بایکاټ وکي او د عدالتونو بند کو په عدالتو کې چوری جندي مو درولې د وکیلانو سچینو سچ مکل وخت پښتنو کا ورته چې درې ورځې بزور د احتجاج جاری او د هغه بعد ورځې موږ پر دې باندې چې موږ مزید د نور نو تکو حکومت مجرمانه ونیول دا کوم د نورم سخت احتجاج کوو
صحیح ډیر مننه ایسا ترین زمر سره د تازه معلومات شریکولو او شو راز ولري لکه څنګه چې مو اوریدل نن سهار په کوټه کې د لا کالج یا د قانون د پوهنځي رئیس یا پرنسپل امان الله اتسگزی نامعلوم وسلوالو په ډز وجلې دي تر هغه وروسته بلوچستان پوهنتون بند شوی دی او ورسره وکیلانو هم د عدالت څخه د بایکاټ اعلان کړی دی او دوی وایي چې تر درو ورځو پورې به دوی احتجاج کوي او تورې جنډې په عدالتو کې لګولې دي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوس مشغله مشال رادیو خاوري او اوس راځو د نور راپورن پر لور د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه پریکړه کړې چې په شمالي وزیرستان کې به د وسوالو په ضد ضربیازم عملیات جاری ساتي لوړ پړ ولسی او پوځي چارواکو تیر ورځ پر اولپنډي کې په بلوچستان کې د طالبان پر پخواني مشر ملاختر محمد منصور د سوي ډرون برید غندن هم وکړه دغه مشرانو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه هم بحث وکړي او ویل چې دا پروژه په هر حالت کې سرته رسوي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال رفعت انجم را کوي
د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتو ادارې ایس پی آر لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه د نهي پورز اسلام آباد کې د ملکی سلامتۍ په اړه د سیاسي او پوځي مشورولو شریک غونډه په جی ایچ کیو کې وشوه په غونډه کې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف د وزیر اعظم د خارجه او چارو مشیر ستاج عزیز د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا آرمی چیف جنرل راحیل شریف او د آی ایس آی مشیر لیفټننت جنرل رضوان اختر ګډون وکړو په غونډه کې د ملکی امنیت سره سره د علاقائي امنیت جاج هم واغسته شو او د چین پاکستان اقتصادی راہدار منصوبے کی دہل ضلو پر اڑا خبر ترشوے غنڈ کی دا علاقے پر مختگ او د ملک استحکام خلاف کی دن کے سازشن و جاج ہم واغستے شو دور مشر والے داؤ چپ ملک کی بددا سے خلق و مخنوع کی گی آئی ایس پی آر خبر پانا زیاتوی چپ بلوچستان کی پیوشتم میں شوے ڈرون برت دا پاکستان دا خود مختار خلاف ورزی دا دل وجہ نہ صرف دوڑ ملکوں ترمنز اعتماد تر نقصان رسیدلے بلکہ دا افغانستان سلی عمل تہم نقصان رسیدلے دے دا ایس پی آر و نا ترمخ شمالی وزیرستان کے دوسلہ والو پر ضد جاری پوزی عملیات او ضرب از پاړه هم خبره تر وشوي چې د پوزی مشر ولې لخوا په دې خبره د اطمینان سرګندونه وکړې شو چې دغه عملیات لوجي په ملک استحکام راغله او دغه وسلوالو خلاف به عملیات جاری ساتل کیږي په غونډه کې د ضرب از نه په قبایلی علاقې ته د غډوال واپسې او بیا ودانې پاړه په تجویزونو هم غور وکړې شو رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
زمر جغ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې د مغربي لارې په اړه اندیښنه شولې ده د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سوي غونډه کې د رهداري په اړه ریپورت ته ورستي باندې ورکړل شو چې ډیر ژر به سینټ ته وړاندې شي په دې اړه تفصیل لا عبدالحی کاکړه اورو
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د سېنات په دې ځنګړي کمیټي کې د زیاتره سیاسي ګوندونو پارلماني استازي شامل دي. د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اپوزیشن د سېنټرانو په ګډون د واکمن مسلم لیگنن غړو هم ګډون وکړ. د کمیټي په غونډه کې د چین اقتصادي راهداري په لړ کې د جوړیدونکو لارو د چین او پاکستان سرمایه‌کاری او د ځنګړو صنعتي سیمو جوړولو ترڅنګ د منصوبې هر اړخیزه جاج واخیسته سو. په کمیټي شامل د متحده کامی مومنت غړي سېنټر میا محمد عتیق شیخ د سیشمې پرز مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د مغربي لاري چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي په اړه اندېښنې څرګندې شوې.
د راهدارۍ جوړولو لپاره چې کوم خاص ځایونه وو هلته لسره سړک جوړول ممکن نه دي. دا خو مې د مغربي لار خبره وکړه. مشرقي لار چې تر پنجاب تیریږي د هغې زیاتره برخه جوړه شوې ده او لا نورې پیسې هم ورته مختص کړل شوې دي. د خیبر پښتونخوا په لږه سیمه کې د چین اقتصادي راهداري سړک جوړیږي چې په مجموعي توګه شپږ څلوېښت کیلومتره دی. همدا وجه ده چې د خیبر پښتونخوا ور باندې تحفظات دي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې زیات اعتراضونه د خیبر پښتونخوا دي. په دې اړه څو واري ټولګوندیزه کانفرنسونه وسو او له وزیر اعظم نواز شریف سره ناستې هم وسوې، خو د دې سربېره هم د دې صوبې حکومت او ګوندونه مطمئنه نه دي. څو ورځې مخکې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د راتلونکي مالي کال د بجټ وړاندې کولو پر وخت د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره هم پیسې مختص کړي، خو د خیبر پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي په بجټ کې د راهداري په اړه خیبر پښتونخوا لپاره ډېری کمې پیسې ایښودل شوې دي.
تقریبا سل اربع روپے د موټروي سړکونو لپاره هیڅ په نه سل اربع روپو کې دریش پته اربع نیخ په نیغه د پنجاب د لپاره دي. د دویش تر به چې کم د پینډې او د یارکټ پرې خې دي په دې کې او اربع روپے د خیبر پښتونخوا راځي. نو دغه نور 15 اربع د پنجاب دي، نو په دې کې مونږ تفصیل راش او مغربي روټم سره خورو. مغربي روټ اوس هغه نه دی چې اعلان شوی وو، هغه هم نه دی چې کمی دی کلی شوی وو، هغه هم نه دی چې کم مو غوښتلو. اوس به مغربي روټ دی ته وایي چې یارک چې کم د ډرسنل خان تحصیل دی دا به د میاوالي مساخل سره ملاو کی بس گوادر ته تلل پکې ختم شو.
په دې اړه مو د سېنات په کمیټې کې د واکمن مسلم لیگنون غړو چودري تنویر او نیحال هاشمی او دا رنګه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید سره د رابطې کوښښونه وکړل خو کامیاب نه سو. البته د مرکزی حکومت تل دا درس پاتې سوی دی چې دوی تر خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکي لار په ترجیحي توګه جوړوي او د منصوبې ګټه به یوازې یوې صوبې نه بلکې څلور واړو صوبو ته رسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. له پاکستان تحریک انصاف سره اړه لرونکو د قومي اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد د تورونو لړۍ پیل کړې او وایي چې نوموړي د انتخابات پر مهال ولس سره کومې ژمنې کړې وې هغه نه دي پوره کړې او ټول کارونه د خپل ځان او د خپلوانو او کورنۍ په ګټه سرته رسوي. تر دې وروسته اوس د خیبر پښتونخوا په صوبای اسمبلی کې هم یو شمیر غړو د پرویز خټک خلاف د تحریک چلولو پریکړه کړې ده. په عین حال کې د تحریک انصاف مشر عمران خان پټیل چې نن پېښور ته ولاړ سي او د دغه حالاتو جاج واخلي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوسره کوي.
د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د 15 غړو د راپاسېدل وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف ځنی غړي هم د پرویز خټک په ضد راپاسېدل دي او هم په دغه لړ کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن وزیر اعلی هاوس پیښور ته راځي او په وزیر اعلی هاوس پیښور کې به د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی د هغه غړو سره ملاقات کوي کوم چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ناراض دي. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه د ناراضه شوی غړو شمیره شل ده. د یادونه وړ ده چې 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قومي اسمبلی 15 غړي د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد ځکه راپاسېدلی دي چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تحریک انصاف د تدون په ایجنډا عمل نه کوي او تر دې دمه په دریو کلونو کې په پښتونخوا کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د سهیلي وزیرستان پر لور. د سهیلي وزیرستان مکین سیمې قبایلیان وایي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي او تکلیف جن ژوند تیروي. دوی وایي اته کال یې له خپلو کورونو لرې د کډوالۍ ژوند تیر کړی او په دا وروستیو کې خپلو سیمو ته ستانه شول، خو بیا یې هم ژوند بدلون ونه کړی. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
پداغا بارکش د مکین د کمیټای مشر امجد مسعود په دا رنگ حال راکوي.
په 29 تاریخ باندې مکین خپل وطن ته واپس راغلی. تر وسه پورې مشته یو ټینټ ملاو دی، ټینټ نه علاوه مشته هیڅ نه دی ملاو شوی. زندگی سره صرف ټینټ نه وی. مش مجر تا کارنل پور تر بریګیډیر پر مش خپل مسائل بیان کړل او تمش مسائل باندې وسه پر غاور نش. مش دا وی چې مشته د زر نظر هزار خپل راشن ملاو شي، خپل اکته مشته ملاو شي.
یو بل کبالی مرکا باز زیاتوي.
امیش را پټ مخ شنره. مله چې کی مې دی مکمل نه نه ختم شوی دی. ایس طریقه
پورا
دوئی ملاویجی پانا پوسا د مسرو نے پورا دے بڈاگو نے پورا اس دوئی نشتا کلاڑام دے اوخری کمانگور دے اوخری بغت تکلیف شی ویکسین نشتا ایت شاین ملاوی ڈاکٹر ہے ڈاکٹرون موجودا دی او دوئی ڈیرا کاما دو یہ بے مسئلہ دا دو چے یہ بے ٹینکے جوڑی دی میشتا ابا و زن زن تا ودریمی و زن زن تا نہ ودریمی
دے مکین دے کبالیانو دے دو مشکلات او غشتنو نامے چے دے سولی وزیرستان برستیال پولیٹیکل افیسر محمد شعیب خبر کا اغوی واویل
کہ بلن والا مسئلہ دا با کو آرمی والا ریبیلیٹڈ کڑی دی ابھی تو بو چھ بھائی پکم تے بلن کے سم مسئلہ دا ہوندا چھ کم نتا سو گورے متعلقہ محکمے والا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ والا دی ابھی تو پر ابھی تک یو چھ دا بدون دې خلکو ته زر تر زر ټیک کی سم زر د ویانې سم زر ډاکټرانو چې دا دې لا کوت زر تر زر ورسول دا غوالا خبره ده. د ټینټونو په ناغه اف ډی ان ا شه د مر به راځه کرا زنن را به تا کوم هغه ته وای چې به دا د تکلیفات دي خلکو ته چا دې لړنګ دي چې دا پروسس دی لک تیز کی او زر تر زر چې کوم دې خلکو ته ټینټونو وغیرہ چې زیسه وکاري سامان چې هغه ورسول
ما کینتا واپس تللی کا بالیون دا ویای چې کده دوی غشتنه زر ورنښولې منلې بیا به دوی په مشکلات نورا اضافہ ورشی چھ کم آباد دوی دے برداشت نہ دے ورچا نیوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، مکین، سویلی وزیرستان.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د هنګو په یو شمیر سیمو کې ماشومان انجونې د تعلیم په لړ کې یو شمیر ستونزې لري. په دې کې توره وړې سیمه هم شامله ده چېرته چې د زیاتره انجونو تعلیم د بنیادي اسانتیاو د کمی په وجه په نیمه کې پاتې کیږي. په دې هکله د سیمې د خلکو د غوښتنو په اړه د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راپور کوي.
په ضلع هنګو کې د تور وړې سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې ماشومانو جنکو ته د تعلیم په لړ کې سهولتونه ورکړي. د سیمې همدرد اورکزی مشال رډیو ته وایي هر کال یو شمېر جنکو تعلیم په نیمه کې پاتې کیږي ځکه چې په سیمه کې څلورم جماعت پس د لوړو زده کړو لپاره بله داسې تعلیمي اداره نشته.
پرایمري ابتدایي تعلیم مکمل کی پنځمه پورې، نو هغې نه بعد هغې سره یوه موقع هم نه وي چې هغه خپل تعلیمي کیریر جاري وساتي. دی وجنه دی موږ دغه بچی چې کوم وي ہائی اسکول تعلیم نہ اعلیٰ تعلیم نہ محروم پوتی
کور میں سارا پپولا تورا اڑی سیما د ٹل تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې د جنکولا پارا دو سرکاری اسکولونه جوړ شوی دی خو هغه دواړه اسکولونه تر څلورم جماعت پورې دي. د سیمې یو بل کس عید رحمان عید مشال لوډیو ته وای موږ غواړو چې هلکانو سره د دوی ماشومان جنکه هم تعلیم ترلاسه کړي خو په سیمه کې د تعلیم په لړ کې د سہولتونو کمی دی او بل دا چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ماشومان نور سیمو ته واستوي.
بعضی بعضی داسې رسمي مسالې رسی خزو د پاره دی خزو دغه ضرورت وی تنیم ضرورت وی نو دا په خزو سره حل کیږي. په داسې لکه اوس مثال خبره کوم چې ډاکټرون به توو چوم چې باز ډاکټر داسې وی چې بیماری داسې وی چې غنر ډاکټر سره تعلق نه ساتي نو تعلیم دې زنانه لپاره داسې بهتر ده چې هغه څنګه یا د خپل زنانه وغه په خپل غسر وشي.
د ضلع هنګو د تعلیم محکمې مشر محمد شوکت مشال لوډیو توای په کم ځای کې د خلکو آبادی لزر سره سیوا شوی وی هلته کې دوی د سکولونو درجه لوړه کول شي او زیاته وی چې د تور وړي سیمه خلک د راشي او د سره د ملوشي چې دغه مسله ورته حل کړي.
کار دا دی عموما چې چرته اپګریډیشن کیږي فرام پرائمری ټو مډل یا مډل ټو های دا ایڈی پی سکیم کی کیږي او ایڈی پی سکیمونه چې دی هغه دی ایم پی ایټ ټو
د تور اوړي سیمي خلک وایي که حکومت تعلیمی سہولتونه زر ته ضرور نه کړل نو ډېر ماشومان به د تعلیم ترلاسه کولو نه محرومه پاتې شي. طارق ورکزي، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچي کې څلور څلوېښت کاله وړاندې د 1922 کال د جون پر اووم او اتمه نیټه لږ تر لږه لس مزدوران وژل شوي وو چې وروسته د ښار د پښتون میشته سیمې سایټ فرنټیر کالونی په مزدور قبرستان کې ښخ شول. اوس هم هر کال د دغه سیمې د پښتنو په شمول د ښار د مزدورانو تنظیمونه د دوی په یاد کې د بیلابیلو دسترو تابعه کوي. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ په مزدور قبرستان کې خخ د دغه مزدورانو قبرونو لا سره رنگونه ورکړې شوې دي کوم چې د لرینا په نظر راځي. هم دا شان د هدیرې په دروازه د دوی نمونه او هغه وخت په دوی باندې د شوي ظلم پوره قصه لیکلې شوې ده. لیکوال او شاعر ساگر تنقیدی د دغه وجل شو مزدورانو په اړه وایي چې په اووم جون 1922 په فیروز سلطان مل کې د تنخانه ورکولو لکبله دغه خواریکخو هړتال کړی و چې وروستو یې انتظامیه د دوی پر ضد د تشدد لاره خپله کړه او د مزدورانو د سازمان مشر محمد شعیب یې ووژلو.
بیا د هغه لاش په سباله باندې په اتم جون باندې د هغه لاش هغوی د مزدورانو راواغستو چې دا مونږ وړو او ګورنر هاوس ته ممتاز بٹو چو دا داغ گورنر ہو چمنگ ال تک دہا کو احتجاج کو خود ال تک نظم آباد کے بڑ میدان ورتا ہوئے پاگے کے انتظامی پیا پا آگا جلوس پہ نڈا سے اوکڑے پائے کے اتک کسان نور شہدان شو جاتا سوستہ قبر نولی دل دل تک اس سخل کوڑی دی دغه تکلیف ده.
د دغه وخت مزدورانو د سازمان سمشران اوس هم ژوند دي او وایي چې د دې وروستو په کراچۍ ښار کې مزدورانو د داسې یو والی مظاهره وکړه چې په پاکستان کې داسې خبرې کېدلې چې غني په کراچۍ کې د مزدورانو حکومت جوړ شوی دی. ساگر تنقیدی وایي چې دا هدیره هم د دې مزدورانو نه شروع شوه چې لکه بلې نوم هم مزدور قبرستان کې خودلې شو او د دوی په یاد کې د کال 2000 راهسي هر کال مشاعره او دستوري کوي. هم دا شان د مزدورانو یو غیر سرکاري تنظیم د وجلې شو کسانو په یاد کې یو یادګار هم جوړ کړي.
په ووم جون باندې یا پاتم جون باندې موږ دلته په فرانټین کالونی کې یو مشاعره کوله او مسلسل موږ هوا تکاله په دې باندې مشاعره وکړې و د شهیدانو په نوم باندې. ووم اتم جون د دې سره سره دا وشو چې دلته یو این جی او دی د هغه نوم دی فایلر. دا فایلر دلته کې د مزدورانو دپاره کار کوي. بیا هغوی راغله او د دې ځای سروې وکړو. بیا زمونږ تپوسونه وکړو موږ ته دا قبرونه وخول او بیا هغې زمونږ په تعاون سره د دې ځای د خلکو په تعاون سره دا ګیټ دا یادګار دا قبرونه دا هر څه جوړ کړل.
د دې پیښې وروستو د هغه وخت د پاکستان ولسمشر ذوالفقار علي بوټو د پښتونخوا نه حیات محمد خان شیرپاو په خصوصي توګه کراچۍ ته رابللی و او د پښتنو د ستونزو په اړه یې دې سیمې ته رالیږلی و. په دې اړه ساگر تنقیدی وایي چې نن په دې ښار کې د پښتنو په سیمه کې چې څومره هم اسانتیاوې دي هغه د دې مزدورانو د وینې برکت دی.
د شهیدانو نه پس بټوله کې د حیات محمد شیرپاو هغه دلته راولږو په خصوصي دغه باندې چې ډېر شه د دې پښتنو سره دوی سره ملاو شه د دوی غوسه او غم چې دی دا راکمول غواړي. هغه د هغې دپاره راغی حیات محمد خان شیرپاو په خپله پټان کالونی پرنټیر کالونی پونچارې په دې علاقو باندې وګرځېدو. دلته کې دوره وکړه د خلکو سره ملاو شو د خلکو مسایل او فوراً هغه مسایل بجلی اوبه ګیس دا بعدې دلته کې دا وسایل چې تعین ادارې شهیدان.
که څه هم د دې سیمې مشران وایي چې د دوی نوې کول د دې مزدورانو د قربانۍ نه نه دي خبر ولې د ښار میش پښتانه دا مني چې د دې خواریکهو قربانۍ دوی ته لوی ګټې ورکړې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې ده mashalradio.com. او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس وخت د غرمې 12 بجې سوی. فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو ترمنځ په غونډه کې د زربیازه عملیاتو د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور او د ډرون بریدونو په اړه خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبريال وايي پرون په پینډۍ کې په یوې غونډه کې د پوز او استخباراتي ادارو مشران او وفاقي وزیران پر دې سلا شوې دي چې د امنیت په خاطر به زربیازه عملیات جاری وساتي. چارواکي وايي په کوزه مومندو کې د خاصدار ځواکونو یو غړی نوید خان وژل شوی دی. بلخوا په زیارت کلی کې د امن لخر د یو غړي په ګاډي حمله شوې پکې دوه تنه وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د دوانو پیښو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د هنګو ضلع د تورې وړې سیمې خلک وایي په سیمه کې د جنکو میډل او های سکولونه نشته چې له وجې زیاتره جنکۍ د تعلیمه محرومه پاتې شي. بلخوا د هنګو ضلع د تعلیم محکمې مشر محمد شوکت مشال ریډیو ته ویلي په هغو سیمو کې چیرته چې آبادی له 1000 نه کمه وي هلته دوی سکولونو ته د میډل یا های سکول نو درجه نشي ورکولې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چارواکو په هلمند کې په جګړه کې د عامو خلکو زیانونو د زیاتیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په هلمند کې د دې ادارې مشر احمد بلال صدیقی پرون د نهي پورس د جرمني خبري ایجنټس ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې ملکی تعلقات 15% زیات شوې دي. په ننګرهار کې چارواکو پر خلکو غږ کړی چې د تورخم دروازې پورې خوا ته سکولونو ته د خپل ماشومانو استولو ډډه وکړي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی پرون د نهي پورز مشال ریډیو ته ویل زده کوونکي مجبور نه دي چې خوینځي ته د تګ لپاره هر ورځ پر تورخم واوري. او په واشنگتن کې لوړپوړو چارواکو د جون په 8 ویلي د امریکا ولسمشر او د هند وزیر اعظم د پوز د لاجستیکي همکاریو په برخه کې یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړي او دا موافقه به ډیر زر لاسلیک شي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی دا مهال د امریکا په سفر دی.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس وارث صدرې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې وسام باید د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چورته غوړسو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په وفاقي بجټ قومي اسمبلی کې بحث شروع شوی. حکومت کې اولس زو سګرځوي او مخالفه ډلې وایي چې دا د اولس خیر ښېګړې لپاره نه دی جوړ کړی شوی. ادارې زیاتوي د اپوزیشن ډلې مشر سید خورشید شاه بجټ په اړه خپل تقریر کې ویلي چې دا بجټ د سمنصوبه بندۍ بغیر وړاندې شوی او په دې کې د پرمختیايي اهدافو په اړه کم اعداد او شمار وړاندې کړی شوی دي، نو دا غي د حقایقو سره هیڅ تعلق نشته. ادارې په وینا چې د اپوزیشن مشر تیر حکومت کې هم اهم کردار و، هغه چې کومې مشورې اوسنی حکومت ته اوس ورکوي نو د خپل حکومت په 5 کالو کې پاغي عمل درآمد هو نه کړی شو. خو ادارې وایي چې د اپوزیشن مشر په تجویزونو د غور ضرورت دی. حکومت ته کمزوریانې په ګوته کول د اپوزیشن کار دی. ادارې مخکې لیکي د قومي بجټ بنیادي مقصد ولس ته زیات نه زیات سهولتونه ورکول دي. ملک دا وخت د ټولو زیات د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو ضرورت دی چې پرمختیايي کارونو لپاره وسایل پیدا کړی شي. بیا په بجټ کې تعلیم، صحت او روزګار ته اهمیت ورکول پکار دي او د عام ولس ضرورت شیان ګرانول نه دي پکار. ادارې اخیره کې لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې ملک کوم حالاتو نتیری کې په هغه کې یو مثالی بجټ جوړول شاید ممکن نه وي، خو حکومت سره اوس هم وخت شته چې د پارلمان په بحث کې هغه نکات د بجټ برخه جوړ کړی شي چې هغه باندې عمل درآمد ممکن وي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل درې کلی کې چې پاکستان کې کلونو پس د روژې میاشت په یو ورځ شروع شوي او په دې لړ کې څه اختلافات هم مخې ته رانغله. ادارې په وینا د سپوږمۍ کتو لپاره شرعي شهادتونه په خپل ځای اهمیت لري، خو دې لړ کې د ټکنالوژۍ نه هم مدد ترلاسه کېدی شي ځکه چې ساینس اوس ترقی کړې او د سپوږمۍ په یو معتبر شهادت منل کېدی شي. ادارې زیاتوي چې یو شمېر اسلامي ملکونه د ساینس او ټکنالوژۍ نه ګټه ترلاسه کوي. زموږ علماو له پکار ده چې خپل ذاتي مسلې پرېږدي او د جدید ساینس نه ګټه ترلاسه کړي چې بغیر د څه اختلاف ملک یو شان د روژې میاشتې شروعات وشي او اختر هم په یو ورځ ولمانسل شي. ادارې اخیر کلی کې د روژې میاشت موږ ته د ښه سلوک درس راکوي. هم په دې کې خیر ښېګړه ده او هیله ده چې دې ځل به زموږ اختر هم په یو ورځ ولمانسل کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ف فائنانشل ٹائمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په 2015 او 2016 مالی کال کې د کروندګرو ګټه څه د پاسه 25% ټیټه شوې ده، چې یو واجه د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت ناکامي شي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي د هند، افغانستان او ایران ترمنځ چابهار تړون به د سیمې پر سیاست او جغرافیه هم زیاتې اغیزې ولري او دا د یادو درو هیوادونو ترمنځ لا زیاتې همکاري ته لاره جوړولی سي. د دواړو لیکنو مهم ټکي انیسا اجمل وړاندې کوي.
فائنانشل ٹائمز رسپانه لیکي د پاکستان مرکزی بینک د یو رپورټ تر مخه په د هیواد کې په 2015 او 2016 مالی کال کې د زمیدارو منافع څه د پاسه 25% راغورځېدلې ده. مقاله لیکي د زمیدارو په منافعو کې د کمی راتللو وجې په نړیواله توګه د مختلفو شیانو په نرخونو کې د کموالي فیصله ده. د رسپانې په خبره په پاکستان کې تجزیه کاران بیا وایي په دې برخه کې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د ناکامۍ له وجې د زمیندارو ستونزې لام زیاتې شوې دي او د زمیندارو لپاره روستی مراعات کافی ندی. مقاله لیکي په اسلام آباد کې د یو مغربي هیواد سره تعلق لرونکي او د اقتصادي چارو په د نوم نه خودلو په شرط لروسپانې سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړې ده چې د بخور ناقصه نظام او د زراعت او پړه غیر موثره سیړنې هم د پاکستان زراعت شوبې په لار کې خنډونه دي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي تر میاشت د هند وزیر اعظم نریندر مودي له ایران او افغانستان سره د کوریډور یو لویه پروژه لاسلیک کړه. مقاله لیکي د چابهار تړون به کېدای شي چې یو غوره ګام وي، خو د دې به د سیمې په جغرافیه او سیاست هم اثرات زیات وي. مقاله لیکي د اقتصادي نړیوالو بندیزونو وروسته ایران د خپل نوي حیثیت نه ډیر ښه کار اخلي او د حالات د ایران لپاره د دایهواد په جنوب کې مهمو سمندري لارو او په شمال کې لویو مارکیټونو ته لاره جوړولی شي. په داسې حال کې چې افغانستان د خپل اقتصاد ښه کولو لپاره هڅې کوي او د هیواد اقتصاد زیاتره په بهرنیو مرستو تکیه کوي، مقاله لیکي د هند سره تړون به په افغانستان کې ضروري نوي وسایل راوړي. فورن افیرز لیکي د چابهار تړون له افغانستان، هند او ایران سره د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او په افغانستان کې د نشه یي موادو د تجارت پر ضد د درې اړخیزه همکارۍ لپاره اعتماد جوړولو کې هم مرسته کولی شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,385 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
د شام ولسمشر بشار الاسد لوړه کړې چې د خپلې خاورې هر لویش په له مخالفو ډلو پاک کړي. نوموړي تېر ورځ خپل نوي ټاکل شوي پارلمان ته په وینا کې وویل چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به تر هغو جاري وي تر څو یې ریښې نه وي ایستل شوي. د بشار الاسد د وینا جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې واوري.
بشار الاسد د خپل پارلمان لومړی غونډې ته څرګنده کړه چې ټول نړۍ د نړیوالو بحرانونو له امله له سختو حالاتو سره مخامخ ده. اسد پر غربي دولتونو تور پورې کړ چې غواړي پر نړۍ نفوس ټینګ کړي او یو شمېر هیوادونه یې په مقابل کې د خپلې خاورې د ساتنې لپاره مقاومت کوي. بشار الاسد د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په جنیوا کې د سوریې د خبرو په اړه وویل:
كان مخططهم ضرب الدستور وبالتالي خلق الفوضى المطلقه.
هو دونو پلان درلود چې د سوریه اساسي قانون ناکام کړي، مطلقه ګډوډي به جوړ کړي او داسې قانون ته به یو ځای پیدا کړي چې دلته پر قومي او مذهبي تبعیض ولاړ وي او موږ به داسې خلکو چې خپل هیواد ته وفادار یو په داسې ولس بدل کړي و چې یوازې خپلو ډلو ته وفاداري کوي او له بهرنیانو مرسته غواړي. زما خبره واضح ده او نوې خبره نه ده. کله چې موږ د خپل هیواد لویدیځ او ختیځ ته وګورو، یعنی عراق او لبنان کې د فرقه یي تشدد تجربه واضح لیدل کېږي او موږ نه غواړو چې دا تجربه کړو. د اسد د رژیم په تر کنټرول لاندې سیمو کې پارلماني ټاکنې د اپریل په میاشت کې وشوې. رژیم مخالف ډلو دا انتخابات تحریم کړی وو. بشار الاسد د پارلمان لومړۍ غونډې ته څرګنده کړه چې د جګړې په سیمه کې د حکومتي ځواکونو موقف د پخوا په پرتله ښه سوی دی. بشار الاسد وویل: زموږ لپاره یوازنی انتخاب برای دی او له دې پرته سوریه دوام نسی کولای. د روسیې حکومت تیر دوبی له بشار الاسد سره د مرستې لپاره په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې یا داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د سوریه حکومتي ځواکونو چې د روسیې الوتکو یې هوایي ملاتړ کاوه، د مارچ په میاشت کې د دې هیواد تاریخي ښار پالمیرا د داعش له وسوالو بېرته ونیو. بشار الاسد په خپله پرونی وینا کې پر امریکا تور پورې کړ چې په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان او ترکیه پر کارونو سترګې پټې کړې دي. اسد وویل چې سعودي عربستان د تروریزم ملاتړ کوي او ترکیه په مکرر ډول د سوریې شمالي سیمو ته تروریستان ورستولي دي.
پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے دغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې القاعده، طالبان، داعش او هغه نورې وسلوالې ډلې چې د دې هیواد اساسي قانون نه مني او د جګړې لارې خپل کړې د دوی او حکومت له نظره توپیر نه لري. د وزارت ویان جنرال دولت وزیر څرګنده کړی چې د ترګرو ډلو پر ضد د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو کړنلاره څرګنده ده. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلال زی پراپور کې واوري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه به د وسلوالو ډلو نمونو او لقبونو ته له پاملرنې پرته د هغوی پر ضد مبارزه جاري وساتي. ښاغلي وزیری وویل چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه د ټولو هغو ډلو پر ضد مبارزه کوي چې د افغانستان اساسي قانون نه مني او پر ملکي افغانانو د حملو لارې خپله کړې ده. د ښاغلي وزیری په وینا افغان دولت هغه کسان تروریست ګڼي چې پر ملکي افغانانو وسلوالي حمله کوي.
هر څوک چې د افغانستانګيري واړه کوشنیان خزي نارینه تور کوي او لمنځه وړي او په افغانستان کې نامني ایجادوي، هر نوم چې په ځان باندې کېږي هغه د افغانستان د حکومت، دولت او د وسوال پوز لپاره هغه تروریستان دي. کدا القاعده وي، ک داعش وي، ک طالبان وي، ک د داعش ګروپ وي او ک د حقانی ګروپ وي یا بل کوم نوم په ځان باندې کېږي، بنان هغه څوک چې په افغانستان کې نامي جادي منګر یا غوی په مقابل کې جدي او کلکه مبارزه کوو، عملیات کوو ترڅو په افغانستان کې امنیت تضمین شي.
د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری دا خبره د هغه رپورت په جواب کې کړي چې د فیسکل ټایمز خبرونه په افغانستان کې دروان وضعیت او په دې هیواد کې د طالبانو او داعش د فعالیت پر خبر کړی دی. په رپورت کې په عمومي ډول ویل شوی چې وسوالو طالبانو په تیری وکال کې د داعش پر تله زیاتې حملې کړي او په نړۍ کې د داعش په څیر تر تروریستي ډلې مخکې شوي دي. د فیسکل ټایمز خبرونه په وینا تیر کال په ټول نړۍ کې نږدې 2000 تروریستي حملې شوي چې لږ تر لږه 9000 انسانان پکې وژل شوي او تر 15000 زیات زخمیان شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوړ به شک چوه نه
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته
یو څه په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2 نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. په دې ورسوي کې هند، افغانستان او ایران د چابهار بندر تړون لاسلیک کړ چې مخه نه یوازې افغانستان ته د سامانونو ترانزیت لار ورکول دي، بلکې هند به هم له دې بندر لالارې خپل سامانونه منځنۍ اسیا ته ورسولای شي. د ایرانیو چارو پوهان وايي دا تړون نه یوازې د ایران اقتصادي اثر پراخوي، بلکې په سیمه سیاست کې یې رول هم نور پراخوي. پاکستاني شنونکي وايي د چابهار بندر تړون لالارې هند غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. په دې اړه نور تفصیل په امیر ساحل راکوي.
د 2018 زیږیز کال په مې کې هند، ایران او افغانستان د چابهار بندر تړون لاسلیک کړ چې پکې هند د شاوخوا 1500 میلیونه ډالرو پانګونه کوي. د تړون لاسلیک کولو غونډې ته په وینا کې د درې واړو هیوادونو مشرانو د سیمې اقتصادي پرمختیا لپاره یو مهم اقدام وباله. د مې پر شپږشتمه د پاکستان بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز خبریالانو ته ویل هیواد د چابهار او د گوادر بندرونو ترمنځ هیڅ شخړه نه ویني. د زیاته کړه چې دا به وخت ثابت کړي چې د سیمې کوم هیواد کوم بندر زیات استعمالوي. د ویل پاکستان غواړي چې چابهار او گوادر دواړه سره وتړي. د پاکستان پر دې رسمي نظر سربیره په هغه هیواد کې ځینو شنون کې نظر لري چې د چابهار بندر په پروژه کې د هند موجودګي په اسلام آباد کې ځینې شکونه پیدا کړي دي. د کراچۍ پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر پوهاند شمیم اختر وایي کېدای شي د تهران دا نیت نه و چې د دې پروژې له لارې پاکستان خفه کړي، خو د چابهار پروژه پر پاکستان د افغانستان انحصار کمولو یوه هڅه ده.
کیدیشی ایران دا نیت نه درلود خو د ریل او سړک په ذریعه د چابهار او افغانستان تړل همدا معنی لري چې لومړی خو پر پاکستان د افغانستان د سوداګرۍ پوره انحصار کم کړل شي او دویم دا چې هند با لدی لارې اوسپنه او ایرانی ګیس د سمندر لارې پایپونو په وسیله بمبئی ته رسوي نو دا ښایي د هند یو طریقه وي چې افغانستان له پاکستانه بیل کړي
خو د اسرائیلو په هرسلیا مرکز کې د ایرانی او سیاسي چارو استاد میر جاوید انفر وایي ایران چې اقتصادي تړونونه لاسلیک کوي نو پوره غور ورته کوي او ډیر شیان په پام کې نیسي
له هند سره د چابهار وروستی تړون ښایي چې اول خو ایران غواړي له هند سره اقتصادي اړیکې پراخه کړي دویم دا تړون ښایي چې ایران غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخه کړي ځکه چې افغانان به د سوداګرۍ لپاره اوس پر هند او چابهار بندر تکیه کوي
جاوید انفر زیاتوي اسلام آباد باید پر دې ډول تړونونه خپای غوسه نشي ځکه چې تر کلونو پاکستان د خپلو ګټو لپاره له سعودي عرب سره ملګری وو حال دا چې هغه هیواد د ایران سیمایي سیال او مخالف دی
تر کلونو پاکستان له سعودي عرب سره نږدې همکاري کړې ده سعودي عرب د ایران یو لوی مخالف او سیال هیواد دی پاکستان د ایران خپکېدو خطر باوجود له سعودي عرب سره ملګرتیا کوله هغه وخت پاکستانیانو د خپلو ګټو فکر کاوه اوس ایران هم هغه کار کوي او له هند سره اړیکې پراخوي دا پاکستان ته دا پیغام ورکوي چې ایران هم په سیمایي سیاست کې ځینې ګامونه اخستلی شي چې د اسلام آباد او ریاض د اړیکو په غبرګون په سیمه کې خپل توازن او ملګری ولري بل مونږ باید دا هم په پام کې ولرو چې ایران او پاکستان د خو ګاونډیو په توګه پر اوسېدو باوجود په افغانستان کې سیالان دي زما په فکر ایران د چابهار بندر لاري له پاکستان سره مقابله یا سیالي کوي
د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شمیم اختر لپاره په چابهار کې د هند موجودیت د اندېښنې خبره ده خدای نه غنی چې ګواکې د چابهار بندر پروژه به د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ پیدا کړي دواړه پوهان په دې اند دي چې په خالص اقتصادي نظر ورته ولیدل شي نو چابهار او گوادر دواړه به په سیمه کې اقتصادي او کاروباري سیالي پیدا کړي خو دواړه به د اقتصادي حلې ځلې د افغانستان د شخړې هواري او هلته له سولې او ثبات سره تړلي دي
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د چابهار بندر په اړه مو د پامیر ساحل راپور اوریدي په هافینګټن پوسټ رسپانه کې د هرات سلما بند پرانستو ته په کتو د افغانستان او هند اوسنیو اړیکو جاج اخیستل شوی دی رسپانه وایي پر سلما بند 300 میلیونه ډالر لګښت راغلی او هند ور باندې له 2016 کال راهیسې کار کاوه د افغانستان کرنې وزارت وایي دا بند یا ډیم به د سیمې کروندګری څنګه بدل کړي رسپانه وایي دا یوازې سلما بند جوړولو او پرانستو عمل نه و بلکې د کار د هند او افغانستان ملګرتیا یوې بلې سطحې ته رسولې ده په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل راکوي
هافینګټن پوسټ ورسپانه لیکي هندي انجینرانو او کارکونکو له 2016 زیږیز کال راهیسې د هرات پر سلما بند کار کاوه او په دې موده کې پر بند څو ځلې وسلوالې حمله وشوه د بیلګې په توګه د 2013 زیږیز کال په می کې د سړک غاړې خخ بم چاودنې د سلما بند شپږ ساتونکو ووژل د امنیتي چارو شونونکو ویلي ول چې دا ډول بریدونه بهرنۍ وسلوالو کول چې په افغانستان کې د پرمختیا او بیا ودانۍ عملونه اغیزمن کړي ورسپانه وایي د هرات ولس البته د هری پر سین د دې بند جوړولو پروژې سم لاتړ کاوه او د 2015 زیږیز کال په اگست کې د هرات په لوی لوبغالي کې د کار دوام لمانځنه کړې وه په هغه جشن کې خلکو اتڼ وکړ او د هند کونسلګرۍ کارکونکو ته یې ګلان ورکړل ورسپانه لیکي د کابل او نوې ډیلی ترمنځ پراخیدونکو ملګرتیا ته په کتو افغان حکومت سلما بند افغان هند دوستۍ بند په نوم ونوماوه دا پریکړه د 2015 زیږیز کال په اگست کې د افغانستان وزیرانو شورا کړې وه د جون پر څلورمه افغان ولسمشر اشرف غنی د بند پرانیستو غونډې ته وویل هند او افغانستان پر دې پوخ باور لري او ژمن دي چې د یو هیواد پرمختیا د بل هغه سوکالۍ او پرمختیا باعث کیږي د زیات کړه چې پر ننګونو سربیره د افغانستان پرمختګ مخه نشي نیول کېدی ورسپانه لیکي پر همدې ورځ افغانستان هندي وزیر اعظم نریندر مودی ته د غازی امان الله خان میډال ورکړ چې د هغه هیواد تر ټولو لوی ملکی نشان دی مودی د بند پرانیستو غونډې ته وویل هیواد باید پر هر فورم دا خبره وکړي چې افغانستان د سولې خوشحالۍ پرمختیا یووالي او ډیموکراسۍ پوره حق لري د افغان ولس ته وویل چې په ملګرتیا یې ویاړي او دا چې د افغانانو ارمانونه پوره کول یې دنده ده مودی ویل ښایي د هند وړتیا او صلاحیتونه محدود وي خو افغانستان سره ژمنتیا انتها یا حد نه لري. د ویل د نوی ډیلی مرستې بعد افغان ټولنې هر برخې ته د رسولو هڅې کوي. ورځپاڼه لیکي د کابل او ډیلی ترمنځ دا نږدېوالی ښایي پاکستان خوشحاله نه کړي. د چارو شنونکي وایي هند او پاکستان دواړه افغانستان د خپلو نیابتي یا پراکسي جګړو لپاره کاروي. هافینګټن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي خو پر دې پراکسي جګړو سربیره داسې ښکاري چې هند د افغانانو زړونه ګټلي او پاکستان لکه چې د خپلې برخې په تګلاره کې تیروتی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د سپتمبر د 18 د ترګر بریدونو خسورسته د ترګری پرتیکایو مقاله خبره کړې ده چې شاهین بنیرای مهم ټکی وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلي دي چې په ګوانتنامو کې چې په امریکا کې د لویو ترهګرو بریدونو کوم مشکوک وسلوال نیول شوي دي، د 14 کالو تیرېدو باوجود د هغوی پر ضد مقدمه په وړاندې نه ده تللې. په ګوانتنامو کې د دغه وسلوالو د بندي ساتلو موخه دا وه چې د ستمبر د 18 پرنګ ترهګرو بریدونو مخنیوي وشي. په مقاله کې راغلي دي چې تر اوسه القاعده یا بل کومه ترهګر ډله په دې کې نه ده بریالی شوې چې د ستمبر د 18 پرنګ لوی ترهګر برید وکړي. د دې یو وجه خدا ده چې اوس د امریکا ډرون بریدونه ترهګر په هر ځای کې پنخه کوي او ترهګر دې ته نه پرېږدي چې د داسې غټو بریدونو منصوبه بندي وکړي. بیا هم د ترهګرۍ پیښې دوام لري. اوس ترهګرې ډلې د لویو او ډیرو خطرناکو بریدونو په ځای واړه واړه بریدونه کوي او د درنو او نوو وسلو په ځای د لاسو جوړ بمونو نه کار اخلي. ترهګرو ډلو خپل فعالیتونه غځولي دي او یو شمېر ډلې دا هڅه کوي چې په امریکا او اروپا کې هغه خلک ترهګرو بریدونو ته ولمسي چې د هغوی سره سنسه همدردي لري. جهانی ترهګر ډلې لکه داعش په شام، عراق او لیبیا کې ډېرې سیمې د خپل قابو لاندې راوستې دي او خپل واړه واړه حکومتونه جوړ کړي دي. د مقالې په پای کې راغلي دي اگر چې د اوسامه بن لادن غوندې وسلوال خو د مینځه یوړل شو خو چې د ترهګرۍ کومه مفکوره ده هغه تر اوسه ژوندی ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا لپاره د لږو پیسو پر مختص کولو نیوکې کړې دي. اداریه وایي چې دا حکومت د ترهګرۍ له منځه وړلو ژمنتیا څرګندوي خو دلته بیا په کافي اندازه پیسې نه دي ورته ایښي. د دې مقالې تفصیل له عبدالحق کاکړه اورو.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې حکومت د راتلونکي کال بجټ کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا لپاره څه د پاسه 109 میلیونه روپۍ مختص کړي دي چې دا هم د دې ادارې لپاره تیر کال ایښودل شوو پیسو څخه 90% کمی دي. د ورځپاڼې په خبره خپل دغه ادارې له حکومته د 1.8 ارب روپیو غوښتنه کړې وه. اکسپرس ټریبیون زیاتوي که د ترهګرۍ ضد تګلارې ته وکتل سي چې پکې 40 خبرې شامل وي، په دې کې یو د نکټا مضبوطول او هم د دې ادارې تر انتظام لاندې د ټولو جاسوسي ادارو یو مرکزی دفتر جوړول وو. خو له داسې کولو سره ښکاري چې د ترهګرۍ ضد تګلاره له منځه یوړل سوه. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې ولې د نکټا لپاره د خزانه وزارت پیسې یا فنډونه نه جاری کوي. دارنګه د نکټا انتظام چلونکو مشرانو غونډه لا هم نه درابلل سوي، حالانکه په کار داوه چې دا به په کال کې 4 واره غونډه کوي. ادارې پرمخ کاږي چې ترهګري د پاکستان هر ریاست لپاره یو ستر ګواښ دی او دغه پدیده په مختلفو شکلونو او سیاکو سبق کې شتون لري، خو پر ضد یو موټی او پیلې پالیسی جوړولو په لړ کې دغه سی یو اقدام کول د معنا لري چې حکومت پر ضد څه کولو ته جدي نه دی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. تاسو کولی شئ د مشال راډیو ټول خبرونه د راډیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري. اوسو د افغانستان خوست ولایت. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د چاپیریال ساتنې د ملي ورځې په لمانځن غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو او په ځنګلونو کې د وحشي ژویو د له منځه وړلو مخه ونیسي. دوی د ښاري کلتور ټیټه ساته او د پخو خښتو په بټیو کې د ګاډو د ټیرونو او نورو مضر توکو سوځول هم مهم چاپیریالي ګواښونه وبلل او د هغو د بندولو غوښتنه یې وکړه. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
پا
په خوست کې یو شمېر قومي مخبرو دنیا عالمانو او رون اندو په یاد ولایت کې د چاپریال ساتنې په برخه کې د ځینو موجودو ګواښونو له کبله اندېښنه وښوده. دوی چې د سه شنبې په ورځ د وحشي ژویو د غیر قانوني سوداګرۍ پر وړاندې د مبارزې تر عنوان لاندې د چاپریال ساتنې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې راټول شوي ول وویل، که چیرې په یاد ولایت کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي او په ځنګلونو کې د وحشي ژویو غیر قانوني ښکار ته پاملرنه ونه شي، نو ښایي د ځنګلونو او وحشي ژویو دا لږه برخه هم ضایع شي. د حیواني ناروغۍ ماهر ډاکټر نقیب الله مسافر وایي چې د افغانستان په ډېری ځنګلونو کې د وحشي ژویو ډېره برخه ضایع شوې، وژل شوي او حتی د ځینو یې نسلونه پوره کېدو دي.
په اوسني وخت کې موږ په ډېر کم اندازه ژوي چې هغه موږ حرس لرو، د موساخېلو د قلندر په ولسوالیو کې، دڼیو ولسوالیو په غرونو کې، بیزوګیان د سپیرې نه در شکوټ په غرونو کې، دڼیو په غرونو کې اوس هم موجود دي. اوس قسمه لیدلی کېږي، مخکې به ګلیې لیدلی کېدل.
یو تن قومي مشر حاجي احمد ګل د پخو خښتو په بټیو کې د ګاډو د ټیرونو د سوځولو د عیني زیانونو یادونه وکړه.
د موږ د خوست چاپیریال چې خراب شوی دی، څه د افغانستان زوړه ټیرونه چې دي دا خوست سرچی دولته سیزي، د کوم کلیو ته چې نږدې بټی دي اوس وړی دی بهار تملي چې گئی د جګیږي په دا کټو کې داسې تر لوی تالوي د خلکو سره.
د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي وایي چې د ځنګلونو او شنو ونو قطع کول په اسلام کې حرام دي او کبیره ګناهونو کې حسابېږي.
دا د اسلام د نظره بالکل حرام او کبیره ګناه ده. یو انسان که چېرته ونه لانډه کړه په دې طریقې چې هېڅ ضرورت یې نه و، او داسې ونه وه چې خلکو ته سیره او خلکو ته فایده ورکوله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی انسان اثر بو الله پور دی جهنم باندې ورتخیل.
خوست والی حکم خان حبیبی مشال رو سره خبرو کې د چاپریال ساتن لپاره ځینې اقدامات لازم او ضروری وګڼل.
زنګرونو وهنه باید بنده او د نو زنګرونو د احداث په برخه کې جدي اقدامات وسی. عین وخت کې د ښار پاک ساتلو د ښاری کلتور په برخه کې باید عامه په هوای وسی. تعلیمي نصاب کې باید مزامین شامل سی. زاړه او هغه تاریخ تیر موټر او هغه بی کیفیت تیر استعمال د دې جلوګيري وسی، او حتی د خامو بټیو په برخه کې جدي اقدامات او تصامیم ونیولای شي.
یاد دی بی مساخیل قلندر نادر شاکور سپیرد و مونده تنی زاز میدان باک او صبری هغه ولسوالی دی چې باندې از زنګلون په کې موجود دی. چارواکی وای دوی توانی دی چې د نادر شاکور او مساخیل په ولسوالی کې د قومي تړاو تړونو پرانا کې د زنګلون د وهلو مخونی سي. خود دوی په وینا اوس هم د خوست په تنی او سپیر ولسوالی کې په سرګند د زنګلون په برقی اروقتکی او یاشمیر خلک کې د ډیر لګي ګټ په مقابل کې پیر او پلور کوي.
خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا گرنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو مل یار میں کو بلبل ہر گل میں اٹھتا راوستو مل یار میں کو بلبل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مامے کھڑا بیل ساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑا بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑا بیاد اوخ کو دبلبل سندر سپنو شگونا میں جوڑ کے او محل سپوک میکڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو کل زر کے گڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلد زوانے اور ایک بل رو رو پہ مستی راغلد زوانے اور ایک بل سندس پینوش گونا میں جوڑ کے او محل دیٹھول خر کی جہان اور تائے ران ران